په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې حال درکو د پاکستان او امریکا په اړیکو، د خارجه چارو د وزارت د تازه څرګندونو، په سوات کې یو ځل بیا د یو سکول دورانېدو، او وبوري چې آیا د پاکستان لپاره د امریکا امداد په ټیک توګه کارول کیږي او کنا. د سیمې نړۍنه نور راپورنم لرو. کړومبې د اسرار عالم مومن نه د دې وخت خبرونه. د ایران سرکاری خبری اجانس ایرنا خبر ورکړه چې د ایران تر اولسو پورې سرحدي ساتونکي له وسلوالو سره د نښتې پر مهال د پاکستان سرحد ته نږدې وژل شوي دي. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وژل شوی دی. او د سعودي عربو چارواکو ښځو ته خبرداری ورکړه چې نن د شاهي نظام د هغه قوانینو خلاف مظاهره ونه کړي چې له مخې یې په دې هیواد کې ښځې موټر نشي چلولی. اوس د خبرونو تفصیل. د ایران سرکاري خبری اجانس ایرنا خبر ورکړه چې د ایران تر اولسو پورې سرحدي ساتونکي له وسلوالو سره د نښتې پر مهال د پاکستان سرحد ته نږدې وژل شوي دي. د راپور له مخې تېره شپه د سیستان بلوچستان په ساروان سیمه کې د جګړې پر مهال د ایران 15 سرحدي ساتونکي هم جوبل شوي دي. رپورټ زیاتوي چې وسلوال د پاکستان لخوا ایران ته اوښتي وو. د ایران د رسمي دولتي اجانس په وینا د پیښې تحقیقات روان دي، څو معلومه شي چې برید کوونکي د مخدره موادو قاچاق وړونکي وو که د ایران د اسلامي جمهوریت مخالفان. په سوات کې د امن کمیټې یو بلغړی وژل شوی دی. د سوات ملمجبې د ټلګرام پولیسو محرر مشالرو ته ویلي دي چې ناڅرګند وسلوالو نن سهار د ځای امن کمیټې مشر جاوید پوډازو وژلې. له دې وروسته پوځ او پولیسو سیمه په خپله ولقه کې اخیستې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د یو بل خبر له مخې د سوات په شالپین غاړه کې د جینکو یو سکول سوځول شوی. د سوات خوځاخیلي ډي اس پي مذکر شاه مشال ډوته ویل چې تیره شپه له خوځاخیلي 15 کیلومتره لرې په شالپین سیمه کې دغه پیښه رامخته شوي. یردوي چې د خبر پښتونخوا په سوات کې درې کاله وروسته په لومړي ځل د جینکو سکول وران کړل شوی دی. په سوات کې طالبانو په 2008 کال کې د جینکو پر تعلیم بندیز لګولی وو او دوی شاوخوا 144 سکولونه تباه کړي وو. بلخوا تېره شپه ناڅرګند وسلوالو د خبر پښتونخوا د بنو په درې دړې سیمه کې د جینکو یو میډل سکول په 54 توکو سره نړولی. له دې وړاندې هم د بنو په هوی د ماندیو او نورو سیمو کې یو شمېر د جینکو هلکانو سکولونه په چونکو توکو سره لوزول شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا له دورې وروسته نن د کابینې ځانګړې غونډه رابللې ده. د پاکستان سرکاري رادیو له مخې په دې غونډه کې به وزیر اعظم امریکا ته د خپل سفر او له امریکایي انتظامي سره د شو خبرو اترو په اړه معلومات ورکوي. همدارس د طالبانو سره د مذاکراتو مسله به هم په دې غونډه کې څېړل کیږي. سرکاري رادیو زیاتوي په غونډه کې به د کراچۍ په حالاتو او توانې په مسلو هم خبرې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا له څلور ورځني سفر وروسته پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی. چارواکي وایي افغان او بنای ځواکونو د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې 8 وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي په وژل شوو وسلوالو کې د طالبانو دوه قمندانان هم شامل دي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي عملیات پرون د نرخ ولسوالۍ په صد مرده سیمه کې شوي دي. دوی وایي په عملیاتو کې د ملا حبیب په نامه یو بل وسلوال قمندان هم له وسلو چونکو توکو سره ژوندی نیول شوی دی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې ملکی افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. راپور وایي په تیرو 9 میاشتو کې جګړه د افغانستان ګڼمیشتو سیمو ته غځېدلې او له کبله یې ملکي نقصانات هم زیات شوي دي. په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاند رفیع الله ستانکزی پرون مشال ډو ته وویل چې دوی د جګړې لښکېلو لورو څخه په وار وار غوښتي چې ولسي وګړو ته زیان ونه اړوي.
له سکیل نور سره خبرې اترې لرو. همدا د بشرپالنې نړیوال قانون په رڼا کې موږ له هغوی څخه غوښتنه کوو چې په ګڼمیشتو سیمو کې دوی که له عملیات څخه لاس واخلي، کوښښ وکړي تر څو په جګړه کې ملکي تلفات رامنځته نه کړي.
دغه اداره وایي له امنیتي او سیاسي ستونزو سره سره باید له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې روانې وي. د سعودي عرب چارواکو ښځو ته خبرداری ورکړې چې نن د شاهي نظام د هغو قوانینو خلاف مظاهره نه کوي چې له مخې یې په دې هیواد کې ښځې موټر نشي چلولی. سیمه ییزو رسنیو د کورنیو چارو وزارت د ویاند ترکی الفیصل له قوله رپورټ ورکړې چې پرون یې ویلي وو د مظاهرې آنلاین یا انټرنیټ د لارې ملاتړ به هم د کسانو د نیولو سبب کیږي. هغو ښځو چې بهر یې د موټر چلولو لایسنسونه اخیستي په پام کې لري نن د موټرو چلولو پر بندیز د مظاهرې د یوې برخې په توګه موټرونه وچلوي. تاسیل مشاله دو خبر نوري د اوباما انتظامیه د کانګرس لګړو غواړي چې د وسل لپاره پر ایران نوی بندیزونه ونه لګوي. د امریکا د بنو چر وزارت ویل هله لري چې د کانګرس غړي با په ایران د سمدستي نو بندیزونه لګولو څخه لاس واخلي سو د ایران د اټومي پروګرام پړه نړیوالو خبرو ته د پرمختګ چانس پیدا شي. د بنو چر د وزارت ویاندې جن ساکی د کانګرس لګړو وغوښتل چې د سفارتي هلو ځلو په خاطر لګ د لچک څخه کار واخلي او کچرته خبرو نتیجه ورنه کړه نو پراتلونکي کې به بیا په تهران نوی بندیزونه ولګول شي. په شام کې په القاعده پورې تړلې نصره ډلې هغه رپورټ رد کړی چې د شام ټلویزیون خپور کړی او وی ویل چې د جهادي ډلې مشر وژل شوی دی. د نصره ډلې غړو وویل ابو محمد الجولانی روغ جوړ دی. د شام ټلویزیون تر دې مخکې خبر ورکړی وو چې الجولانی د شام په شمال لویدیځ کې وژل شوی دی او د دې خبر نور تفصیل یې نو خپور کړی. د نصره ډله د بشر الاسد رژیم پر ضد په جګړه مارو کې د یاغیانو تر ټولو پیاوړې ډله ده. امریکا د شام یاغیانو پلوي کوي خو د امریکا د بنو چارو وزارت نصره ډله په ترګړو ډلو کې حساب کړی ده. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه
مشال ریډیو اورېده چې اسرائیل بن وړاندې کول په زمنګا د مشال ریډیو خبرونې تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اورېدئ شئ. د پاکستان وزیر اعظم د امریکې د دورې نه وروستو نن د کابینې غونډه راغوښتلې ده. په سوات کې د جنکو یو بل سکول سوځول شوی دی.
رپورټ مونږ ته لیکلې د چوکیدار نه پرچا ورکو ته چې شوړې او سره پرېشن ارمي والے زموږ تر باندې روان.
آیا د پاکستان لپاره امریکایي امداد په ټیک توګه کارول کیږي؟ د سیمه ییزو چارو یو کارپو وایي او زمنګ په ونیز خبرونه شاله شمله کې د پښتنو د روایتي رقص اتن په اړه اوري. زموږ ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه به درته هم وړاندې کوو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اوریدونکو راو زمونږه لومبی راپور ته او دغه دی د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه باندې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د څلور ورځنۍ دورې نه وروستو پرون پاکستان ته واپس راستون شوی دی. نن یې د کابینې غونډه راغوښتلې ده چې پکې به په دغه دوره کې د شو مهمو خبرو په اړه د کابینې وزیرانو ته تفصیلات ورکړي، بحثونه بکړي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد ریاض موسی خیل د نور تفصیل سره.
وزیر اعظم بیگا د شپې اسلام آباد ته را ورسېدو د چکلاله په ایئر بیس باندې چودھری نثار د داخله چارو وزیر او د هغه پولیټیکل سیکرټري آصف کرمانی هغه ته هرکلی وې. دغه شان کمې چې خبرې اترې شوې په امریکا کې د لوړ پوړو امریکایي چارواکو یا کم د نور د بزنس کمیونټي یا د عام خلکو سره، نو د هغې نه خبرولو دپاره نن وزیر اعظم د کابینې یوه خصوصي غونډه هم را بللې ده او د هغې مشري به کوي. په د پاکستان کم سرکاری ریډیو دے دغه تر مخه په دغه غونډه کې به د امریکا په دوره کې کوم خبرې شوې دي، هغه کده ملکی سلامت په حواله سره دي، هغه د سیمهیز استحکام په اړه دي، او یا کوم ملک ته ورپېښې نورې مسلې دي لکه د تجارت معیشت توانای په دغه لړکې به کابینه په اعتماد کې اخلي. دغه شان طالبانو سره کوم خبرې اترې دي، هغه په کم ډګر دي، په کم پړاو دي، په دغه لړکې به هم د کابینې سفارښتونه چې کوم دي هغه به اوري او سره به په دغه چارو خبرې کوي د دې سره سره په کراچۍ کې روان اپریشن باندې به هم خبرې کیږي او د توانای چې کوم بحران دی د هغې د حل په لارو چارو باندې به هم غور کیږي.
یو بل پوښتنه دا چې په پاکستان کې د چې کوم غیر قانوني سیمونه دي په هغه حواله باندې هم ځینې ګامونه پورته کړل شوي دي، دا هغه تفصیل څه دی؟
جی بالکل، دا بیگا دا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی چکم یو ادارہ دا شاگر دا ٹیلی فونونو دا کم انتظام دے نو آگا دا دی پا لاس کے دے حقی دا دیر وقت نا چونکہ حکومت بیا سپریم کورٹ ہم وقت پا وقت دا سے اقدامات دا سے احکامات جاری کری دی دا رکھن پی خبر ہائی کورٹ ہم چکم غیر قانونی سمون دی نو دے کی زیاد تر پا ناکانونا چکم تنظیمون دی یا خلق دی یا چکم دا سے آگا کارونا چی آگا د ملک یا د خلکو د سلامت خلاف تینو هغه د دغه غیر قانون او ناقانون سیمونو د لاسه کیږي، نو په دغه باندې وخت په اقدامات شوي دي. خدا اوس د پی ٹی ای یو معاینه کار ټیم یو هغه یو جاج اخلي د مختلفو چې کوم موبایل کپنی دي د هغه دورې بکوي او د دې مشري ډایرکټر جنرال انفورسمنت هغه بکوي. دغه هندیلا وخت ورکړی شوی دی چې دیبا د غیر قانوني سونه هم سیمونه دي هغه ټول په مکمله توګه بند کړي.
پاکستان ویلی د هیواد وزیر اعظم نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د لیدو پر مهال په قبایلی سیمو کې د ټون بریدونو د ودرولو په اړه د شو خبرو اترو نتیجې په ډېرې د شو خبرو اترو نتیجې به ډېر زر مخې ته راشي. پرون په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودري وویل چې د امریکا او پاکستان خرابې اړیکې بیرتا د سمیدو په لور روان دي. تفصیل د مشال همکار په دغه راپور کې.
اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري وینا وه د پاکستان او امریکې تعلقات ډیر اهمیت لري او د تیرو دوه کالو د اړیکو وروسته د تعلقات بیا پخې کېدو دي. اعزاز احمد چودري وې د ډرون بریدونو په معاملې امریکایي صدر سره غټوري خبرې وشوي او هیله ده چې ډیر ضرب د نتیجې روزي. د دې خبره په نړیوال کچ او په خپل په امریکا د نن هم د ډرون په زید اوازونه پورته کیږي. د وزیر اعظم د دورې د خصوصیاتو په حق لا د ویان وینا وه.
د وزیر اعظم د امریکې انتهایی کامیاب دوره سرته رسیدلې ده. دې دوران وزیر اعظم د معیشت، توانایی، تجارت، سماجی څانګو د ترقۍ، سیمه ایز استحکام او ترهګرۍ خلاف مرستو په چارو خصوصي پاملرنه ورکړې وه او امریکې ته یې دغه څانګو کې د مرستو ویلې دي. خو دا مرستې او تعلقات به په خپل منځي احترام او شریکو ګټو اړوي. وزیر اعظم امریکا کې د یو شمېر امریکایي چارواکو او کاروباري خلکو سره هم لیدل کتل کړي دي او یقیناً چې دغه خلکو کې امریکایي صدر باراک اوباما هم
وو. اعزاز احمد چودري دا هم وی چې د افغانستان امن او مفاهمت لړکې د پاکستان کردار ډیر مهم دی او امریکا هم د دې ستاینه وکړه. دی وایي
د امریکې دوره کې د افغانستان په صورتحال هم خبرې اترې وشوې او په خاص توګه د 2014 وروستو صورتحال باندې. امریکا دې لړکې د پاکستان د کردار ستاینه وکړه او په خصوصي توګه چې د افغانستان مفاهمتی عمل کې د پاکستان کوم کردار دی. دواړه ملکونه په دې متفق وو چې د تل پاتې سولې او امن لپاره به د افغانستان سره مرسته جاری ساتي او دغه لړکی د دواړو ملکونو ترمنځ مکمل اتفاق وو.
د پاکستان د توانایي د ضرورتو او دغه لړکی د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې په حق لا ویان زیاته کړه.
او
په پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه باندې خبرې وشوې.
د پاکستانی حکومت دریز تاسو ته معلوم دی چې پاکستان د توانایي د کمی سره مخ دی، نو ځکه ټول وسایل او لارې د پاکستان مخه ته دي او موږ په دې منصوبه کار روان کړی دی. د امریکا دریز هم تاسو ته معلوم دی او زه دا تکرارول نه غواړم. تاسو کولای شئ چې د هغوی نه تپوس وکړئ.
د ډاکټر شکیل افریدی په اړه د یو تپوس په جواب کې ویان وی چې هغه د پاکستانی قانون خلاف ورزي کړې ده او د هغه خلاف عدالت کې مقدمه شوې ده، نو ځکه حکومت نشي کولی په عدالتي معاملو کې لاسوهنه وکړي.
د امریکا او پاکستان اړیکې په دغه موضوع کې پاتې کیږي. نیویارک ټایمز په خپلې ادارې کې لیکلي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر اوباما تر خپل منځ پوړمبي ملاقات کې د دواړو هیوادونو اړیکې یو تعمیري لور ته د بوتللو پیل کړی دی. د دغه ادارې مهم ټکی اور نیویارک ټایمز لیکي نواز شریف په سیاسي توګه ډیر قوي دی او د پاکستان د فوج د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د واک موده هم پای ته رسي، نو کېدی شي په ولسي حکومت کې د فوجي مداخلت کمولو لپاره به پرمختګ وکړي شي. امریکا ته د وزیر اعظم د سفر په حواله د خبر هم مهمه ده چې دومړي د ځان سره د خزانه وزیر هم راوستل وو. دا خای چې هغه د هیواد د ړنګ شوي اقتصاد راژوندي کولو ته پام لري. نواز شریف دا هم منلی ده چې د امنیت ښه کېدو نه بغیر اقتصادي پرمختیا نشي کېدی او تر کومه چې په افغانستان کې امن نه وي او د هند سره د پاکستان اړیکې نه وي ښه شوي په پاکستان کې هم امن نشي پر ځای کېدی. ولې په داسې حال کې چې بې یقیني ده امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي او په هند او افغانستان کې انتخابات را روان دي، پاکستان باید د سیمه ایز استحکام لپاره نور ګامونه واخلي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په قبایلي سیمو کې د یاغیانو پر ضد ډرون بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا سبب دي او وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر اوباما ته د دې د ودرولو خواست هم کړی دی. ولې د دین وړاندې پاکستانی چارواکو د طالب یاغیانو د منځ وړلو لپاره د ډرون بریدونو مرسته کړې. امریکا پاکستان ته د فوجي امداد په برخه کې په بلیونونو ډالر ورکړی دي. ولې د پاکستان فوج د ډېرې مودې نه دوه مخیزه لوبه کوي، یو خوا دغه امداد قبلوي او بل خوا د طالبانو سره مرسته کوي. نیویارک ټایمز زیاتوي پاکستان یو خطرناک هیواد دی او په نړۍ کې د ټیمي وسطو جوړولو تر ټولو ګړندی پروګرام لري. په تیره یوه لسیزه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ بد اعتمادي د حد ته ورسېده چې د راپورونو تر مخه د اوباما انتظامیه د پاکستان د ایټمی پروګرام سار نور هم زیات کړ. نیویارک ټایمز په پای کې لیکي د ولسمشر اوباما لخوا پاکستان ته د 1.5 بلیون ډالر امداد جاري کول او د انرژي او لسی خېګړې د پروژو لپاره د مرستې ژمنه ښایي چې هغه دا باور لري چې نواز شریف د یو جمهوری ریاست جوړولو ته ژمن دی. دا خبره د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې نواز شریف بریالی شي. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان یو پله له لسیزو راهیسې له امریکا څخه په ولسي او پوځي برخو کې په اربونو ډالر مرستې ترلاسه کړې دي او بل پله په دې ملک کې د مذهبي ګوندونو په ګډون په بېلابېلو کړیو کې د امریکا ضد احساس هم موجود دی. پاکستان ته ورکړې شوي امدادونه په کومه طریقه استعمالیږي؟ د بوریوال کاکړ راپور اورو.
د امریکا او پاکستان اړیکې له هغه وروسته زیاتې کړکېچنې شوي وې چې امریکا د 2011 کال د مئی پر 2 نیټه د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژلی و. اوس یو پلو د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف له امریکایي دورې دا هیله پیدا شوې دي چې د پاکستان او امریکا اړیکې به بیرته عادي حالت ته راوګرځي او بل پلو امریکا پاکستان ته د هغو مرستو لړۍ بیا پیل کړې ده چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن تر وژلو وروسته درولې وه. اوس پښتنه دا ده چې د امریکا په عربونو ډالرو مرستې د پاکستان په مذهبي او نورو کړیو کې د امریکا ضد احساساتو په کمولو کې ګټه رسوي او کنه. د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وای په دې وروستیو کې په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات د کمیدو پر ځای زیات شوي دي. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې د دې وجه څه ده. نو هغه وویل
کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی حلقے 1980 کے دہائی
دا هغه وجداد چې مذهبي کړي په 1980 لسیزه کې امریکا سره یو ځای د سوویت یونین پر ضد په افغانستان کې جنگي دي. نو هغه وخت د امریکا خلاف نه وي او اوس چې د امریکا او د دوی ګټي یو د بل مخالفي سوی نو دوی د امریکا خلاف سول او بل پلو زموش حکومتي او پوځي کړي ته هم چې کله پر امریکا د فشار اچولو ضرورت سي نو په دې مذهبي کړي د امریکا ضد احتجاج نه کوي
امریکا کے خلاف.
پښتنه دا ده چې که د پاکستان حکومت او پوز یو پلو له امریکا په لوی کچه مالی مرستې ترلاسه کوي نو بل پلو د همدې امریکا پر ضد د احساساتو راپارولو تلمن ولي وهي. د سیاسي چارو کارپو حسن عسکری د دې پښتنې په جواب کې وایي
جواب یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو تو امریکہ
چکل تاسو دا وایس چې پاکستان خو امریکا تباہ کړ، هند تباہ کړ او اسرائیل تباہ کړ. نو د دې معنی دا سوچ په پاکستان کې هیڅ خرابې نشته. زما په نظر دا یوازې د خپل نه اهلی او د پټول لپاره دا چلونه کوي. د پاکستان په تګلارو کې تر ټولو لوی تضاد همدا دی چې یو پلو د ترهګری پر ضد جګړه کوي او بل پلو ولسدان وایي چې موږ دا ولیکو. یو پلو له امریکا مالی مرستې اخلي او بل پلو د ډرون په نامه د امریکا پر ضد کمپاین کوي.
که په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات لرونکي ځینې مذهبي او نورې کړي د حکومت او پوځ لخوا د خپل مقصد لپاره راپورته شوي وبلل سي هم نو بیا دا پښتنه راپورته کیږي چې ولې په مولس کې پشکارا او لوی کچه امریکا په لوی احساسات نه تر سترګو کیږي. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین وای د دې وجدا ده چې د امریکا مرسته نیغ په نیغه ولست نه رسیږي.
ماتی یاد شي چې کله په دې 2010 کې سیلاب راغی نو په کلام کې چې کله د امریکای مرستو ورسی نو هغه خلکو امریکا زنده آباد جوړونه ویشتي په هر حال چې هیڅ پنیره خلکو ته دایي ګټه ورسی کا هغه د تجارت په حواله وی کا هغه د اقتصاد په حواله وی کا هغه د تعلیم په حواله وی کا هغه د سړکونو روډونو پهلونو په حواله وی کا هغه د هسپتالونو په حواله وی د صحت په حواله وی چې هیڅ پنیره د قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا خلکو ته هیڅ پنیره ورسی نو ماته ښکاري چې دا ډیر لوی فرق راکړي
د حسن عسکری او خادم حسین خبرو ته په کتلو سره دا پښتنه رامنځته کیږي چې دا مرستې چیرې ځي او څه ډول خرڅیږي چې په ولس کې اغیز نه لیدل کیږي د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای
اول خدا دې چې په دې ټول اقتصاد باندې لاس د بره دې د فوجیانو او زیاتې پیسې کوته پورې فوجیانو لاس ته رسیدا هغه ګرانټ په شکل کې وی هغه د قرضې په شکل کې وی یو خو چې څومره پیسې هغه نه خپلې هغه دې تاجولې شي هغه واچي بلدار چې هغه خپلې کمپنیانو جوړ کړې دي چې هغه په ذریعہ باندې لکه ټیکې مې کې هغه ورکی او هغه په ذریعہ اخري بل د بیوروکراسي دا هغه په ذریعہ باندې کم چې د ترقیاتي کارونه یې نو هغه کې پټه پناه ډېره غټه پیمانه باندې وکي سرحد پورې سره بیا هغه سیاستدانان چې هغه د فوجیانو خبره اوري نو هغه هم پکې شامل کینو دا پیسې وخوړی شي دا په ترقیاتي کارونو کې لګی نه حالانکه په کاغذ باندې هغه په ترقیاتي کارونو باندې خی خو لګی نه
په دې اړه مو د پاکستاني پوځ د ولسی اړیکو د څانګې له مشر میجر جنرال اسیم سلیم باجوا او د هغه لمرستیال بریګیډیر عتیق الرحمن سره د تماس نیولو او د هغوی د دریز معلومولو هڅه وکړه خو بریالي نسو د یادونه وړ ده چې پاکستان له 2000 لومړي کال راهیسې له امریکا څخه لږ تر لږه 40 ارب ډالر پوځي او غیر پوځي مرستې ترلاسه کړې دي
او د خیبر پختونخوا په سواد دره کې درې کاله وروسته په لومړي ځل د جنکو یو سکول سوځول شوی دی پولیس وایي چې نه پېژندل شو کسانو بېګا د شپې په خوا ځخیر کې د جنکو سکول ته اور اچولی دی تفصیل له منګورې زمونږ همکار راکوي
د سوات مرکزی خار منګوري ناسادرش کیلومتره لري د تحصیل خوازخیلی شالپین غاړه سیمه کې 13 پر ناسرګند تنانو د جنکو یو پرامري سکول ته اور ورته کړی دی چې تر دغه سکول په مکمله توګه تباه شوی دی د خوازخیلی پولیس مشر ډي اس پی مذکر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د سکول چوکیدار په وینا دوی مقدمه درج کړې ده او دغه اور لګونکو په ضد یې په سیمه کې د لټون اپریشن شروع کړی دی ښاغلی په دغه اړه وایي
رپورٹ مونږ ته لیکلې ده چوکیدار نه پرچغ ورکو تر کې شو غره او سره سپریشن ارمي والے او زموږ کم باندې روان یو دا ته د دنیا کور دی سره جوړ کنه ډیر چا پیر دي کور نه ټول دا ته یو سړي دا خل نشي دا او ستاسو د شلا په تل کې کې چې موږ دا چوکیدار درو غوړي دا چې په تاسو نه کار شوی دی چوکیدار موجود نه څنګه دا سره شوی
زی خبريال رحیم الله شاهین وای چې دغه سکول کې پلسونو جنکو سبق ویلو او د سیمه یو ستو سکول دی د کلی خلک پر ډیر زیات خپه دي په دا اړه خاغله زیاتوي
دینو هغه هو د کومل دی او مکمل سره دی زیاتر سره دی استعمال قابل نه دی بلکې هغه نه جوړول کی دا پرایمری سکول چې ونو په دغه علاقې کې په کیلومترو په فاصله باندې نور نږدې سکول نه نشته دا پته نه لګي چې بیګا نو وخت ته هم کې د سو جن اور لګیدل دی چا اور لګول دی یا سلیول سره دی خو خلک چې نه وي په ځړونه کې هم دی را یا تر هغه ځل بیا پیدا شوی دی هر څوک تر بیا دا تشویش پیدا شوی دی چې دا یو ځل بیا وي دا صورتحال لا خراب
د یادونه وردا چې سواد کې سلور کله وړاندې ته ترهګری په پیښو کې د سرکاري ریکارډ تر مخه یو سل سلور اتیا سکولونه سوځولای شو یا تبا کړی شو چې پکې اوسم یو شمیر سکولونه د بیا ودانې د عمل نه تیریږي د خوازخیل سکول سوځولو ذمہواری تر دې دمه چا په سر نه ده اغسته
مشالې رودو غي رودون کو اوس فردو قبایلی سیمو ته چرته چې د قبایلی سیمو د پرمختیا د پروژې چارواکي وایي چې د جاپان په مالی مرستې په خیبر ایجنسی کې په لومړي پړاو کې د 14 میلیونو روپو د ترقیاتي سکیمونو منځوري ورکړې ده تفصیل په دغه راپور کې اورو
د قبایلی سیمو د چارو په دفتر یا فاټا سیکریټریټ کې د جاپان په مالی مرسته د پرمختګ د پروژو په لومړي پړاو کې د 104 میلیونو روپیو په لګښت د 35 ترقیاتي سکیمونو منځوري ورکړل شوې ده د مرستې با د یو ان ډی پی للارې د اغیزمنو کډوالو او د هغوی د ساتنې سیمې نومې ادارې یا راحته ورکول کیږي د یادی اداري چارواکي وای دوی به دا پیسې په خیبر ایجنسی کې د شمسي توانایي د چوبلونو پر جوړولو حفاظتي بندونو د نالیو او کوڅو پر پخولو او د چینو د اوبو په کار اوستلو باندې خرڅوي د رها اداري د فټا پروګرام منیجر فیصل انور مشال ریډیو ته وویل
14 کروڑ اوس پورے مونږ سکیمونه اپروف کړی دا 10 کروڑ باندې کار شروع شوی دا هغه کې بیا ټیوبویل دی دا ډګویل دی دی روډ کارونه دی او دا شانته مختلف پروټیکشن بند زم دی ډیر زیات هغه ته چې کوم میجر پرابلم مونږ تر غلو هغه د سکرو بو تکلیفو بجلی او جنا خلکو ته او بو نه ملاوي دی مونږ دې کې دا انیشیټیو واغشته چې اغم سولرایز کړه دا شانته ډیر سیلابونه په علاقې باندې راتلو هغه د واره پروټیکشن بنس مونږ او تړل چې هغه د دې ځمکې کورونه هغه نه بچ شي
یو قبایلی مشر عبدالله خان اپریدی وای داسې اعلانونه وسی خو بیا عمل نه پرې کېږي دی وای کچیرې پر دې پروژو عمل کېږي نو دوی ورسره هر ډول مرستې ته تیار دي
عملی شکل بیا کله نه اور کله نه داسې بندونه او یا دا هغه مونږ لیدلې چې یا سولر سیستم یې اوس پرې راغلی او په کار دی چې عمل ورکړي شي دا تفصیل دی مونږ ورسره په سلو کې به سل فیصده مرسته ورسره کړو په هر یو شي کې مونږ نه ورسره او خدمتین کوو خو چې مونږ دومره فنډ راکوي او مونږ سره کې نو مونږ هر قسم قربانۍ ته ورسره تیار یو
د راه د فاټا پروګرام منیجر فیصل انور د دا سندیشنو پاړوای د پروژې به دوی په خپل نه کوي بلکې دا به د سیمې د خلکو په لاس وي فیصل انور وویل دوی د دې پروژو د څارنې لپاره پلانونه هم په پام کې نیولې دي
عمل خو دې کې بزر دا وایم چې دا سکیمونه مونږ په خپل نه کوو دا خلک کمیونټي والا خلک په خپل کوي نو اختیار مونږ دې خلکو ته ډایرکټ ورک اوس علاقې خلک خپل ځان سره زیاتی کې چې سکیم به ونه کی او د دې مانیټرینګ مونږ صرف نه کوو زموږ ټیم نه کی دا فاټا سیکریټ مانیټرینګ سیل شې دې هغه مانیټرینګ کی او دې نه علاوه د اسلامان نه زموږ هم ټیم راځي هغه هم د دې مانیټرینګ کی نو دې کې
د راه چارواکو دا هم ویل چې د دې کارونو لپاره به لومړی دوی په کلیو کې ترکیاتي کمیټې جوړوي او د کار کولو د استعداد تربیت به ورکوي او له هغه وروسته به ورته د پروژې سپاري
د شنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان صوبې له مرکزي ښار کوټې څخه د عوامي نشلګون د تختول شوي مشر د راخوشي کولو په موخه په کراچۍ کې مظاهرې شوې دي ظفر کریمی نور تفصیل راکوي
د عوامي نېشنل ګوند د مخکخ مشر ارباب عبدالظاهر کاسی د تختونې په ضد د جمعې په مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره وشوه په مظاهره کې د عوامي نېشنل ګوند ګڼ شمېر غړو او مشرانو ګډون درلود مظاهرینو په لاسونو کې بینری نیولې وې او د ارباب عبدالظاهر د خوشی کولو لپاره یې نارې وهلې مظاهره ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی جنرال سیکرټری بشیر جان وویل چې د یو جوړ شوی پلان د لاندې د دوی د ګوند غړي او مشران د پاکستان په ټولو برخو کې په نخ دي
دریم ورځ چې زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ بلوچستان سابقه صدر نواب ارباب ظاهر کاسی اغوا کړی شوی دی تر اوسه پورې دغه سپته نه لګي نن دلته راغلی دا مظاهره کوو دغه د ازادۍ دغه د معلومولو لپاره دا مونږ مظاهره کوو مونږ وایو چې هغه دې په درې ورځو کې دن نه دن نه بازیاب کړی شي راښکاره کړی شي که نه نو بیا به مرکزي پارټي د خپل لای عمل اعلان کړي
د یاد ګوند ارګنایزنګ کمیټي غړي وکیل خان سواتی مشال رډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د ګوند هیڅ یو غړی به د ترهګرو په وړاندې سر ټیټ نه کړي نوموړی د بلوچستان له صوبایي حکومت او له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ارباب عبدالظاهر کاسی پر خوشی کولو کې د خپل رول ولوبوي
دا بالکل دغه کړی دا په دې ملک کې داسومره کارونه کېږي د روسه پر دې چا غل معلوم نه شو چې دا څنګه کېږي او په کومه طریقه باندې کېږي لیکن د ارباب سره دا مسله داسې و چې د خو پر رڼا ورځ باندې د ورځې په لس بجې باندې چې دی پوه شو د ګاډی نه کوچ کړی دی او وړی دی او داسې یو زیا ده چې هغه همیشال ته کې ګڼه ده او رشته ګنجان ایریا ده د هغې نه چوت کړی دی نو موږ د دې بھرپور مذمت کوو د حکومت نه دا مطالبه کوو چې د زر نظر زمونږ دغه نه آزاد کی
په مظاهره کې شریک د کراچۍ د وکیلانو د اتحادیې یا نېشنل لایر فورم مشر حمید خټک په اوسنی حکومت سختې نیوکې وکړې او زیاته کړه چې نوی حکومت د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو څخه سکیورټي بیرته اخیستې ده چې له امله یې د دوی د ګوند غړو او مشرانو په نخښه کېدل د دوی مخالفینو ته اسان شوې دي یاد دی وی ارباب عبدالظاهر کاسی د خالی یا شنبه په ورځ د بلوچستان د مرکزی ښار کوټې له پټیل سړک نه معلومه وسله والو تختول چې تر اوسه نه دی خوشی شوی
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماسپخین یمنی مبجه کیدونکو د اسرائیل مومن د دې وخت مهم خبرونه.
د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا خبر ورکړی چې د ایران تر 1000 پورې سرحدي ساتونکو له وسلوالو سره د نښتې پر مهال د پاکستان سرحد ته نږدې وجل شوي دي. د راپور له مخې تېره شپه د سیستان بلوچستان په ساروان سیمه کې د جګړې پر مهال د ایران 15 سرحدي ساتونکو هم جوبل شوي دي. رپورټ دته وی چې وسلوال د پاکستان لخوا ایران ته اوختي وو. بلخوا نن د بلوچستان په مستون کې یوې چاودنې د ایپسي سرحدي ځواکونو دوه غړي ووژل. په کوټه کې د ایپسي ځواکونو مطبوعاتي دفتر نن مشالې ډوته ویل چې دا پیښه د مستون په درنګړ کې هغه مهال وشوه کله چې له بلوچستانه شیا زیارت کوونکي د ایران تفتان ته پر لاره وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا له دورې وروسته نن د کابینې ځانګړې غونډه رابلل ده. د پاکستان سرکاري ډول مخې په دې غونډه کې به وزیر اعظم امریکا ته د خپل سفر او له امریکایي انتظامیه سره د شو خبرو اترو په اړه معلومات ورکوي. همدارنګه طالبانو سره د مذاکراتو مسله به هم په دې غونډه کې څېړل کیږي. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وژل شوی. د سوات ملن جبې د ټلګرام پولیسو محرر مشال ډوته ویلي دي چې ناڅرګند وسلوالو نن سهار د ځای امن کمیټې مشر جاوید پډازو وژلې. بلخوا د سواد په شالپین غاړه کې د جینکو یو سکول سوځول شوی. د سواد خوځخیل وډي سپی مذکر شاه مشال ډوته ویل چې تیر شپه له خوځخیل 15 کیلومتر لري په شالپین سیمه کې دغه پیخاره مخته شوی. همدارنګه تیر شپه نصرګند وسلوالو د خیبر پختونخوا د بنو په دړي سیمه کې د جینکو یو میډل سکول په چونکو توکو سره نړولې دي. چرواکی وای افغان او برنیز واکونو د میدان وردګو په نر خلصوالی کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړی دي چې په کیاته وسلوال وزل شوې دي. په افغانستان کې د سر سلی بنړیوالې کمیټې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې ملکی افغانان د جګړې لقبلا د خپل کورنۍ او د خپل کورونو پر خودو تاړ شوې دي. د افغانستان د دنیا لمانو سراسری شورا وای د افغانستان امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون ملاتړ کوي په دې شرط چې د افغانستان ګټې پکې خوندي وي. او د سعودي عرب او چارواکو خزو ته خبرداري ورکړه چې نن د شاهي نظام د هغه قوانینو خلاف مظاهره ونکړي چې لمخې په دې هیواد کې خزې موټر نشي چلولې.
مهم خبرونه باور د اردوونکو اوس وخت شوې ده. زمونږ د ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه په دا خبرونه کې تاسو د نړۍ د بیلابیلو برخو نه خوندور معلومات ترلاسه کوئ. د خبرونه ګلایز وړاندې کوي.
دا مشال رادیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاز سلامونه منې. کله لرم چې روغ جوړ او آباد به. نننی پروگرام ته مدله د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرو چې د ستمبر په میاشت کې د بلوچستان په اواران او نورو سیمو کې زلزلې کې یو خو ډیره تباہی خور کړي. نو بل خوا په مکران ساحلي علاقه کې دوه نوي جزيري هم جوړې شوې دي. د پاکستان چارواکو هم د دې خبرې تصدیق کړې دي. د سمندري علومو د ادارې یو چارواکي وایي د مکران ساحلي علاقه په جیولوژیک فالټس پرته ده. نو ځکه چې کله زلزله راځي نو داسې جزيري جوړيږي. د دې نوړاندې په 1915 1999 او په 2010 کال کې هم جزيري راپورته شوې وي. د چارواکو په وینا دغه جزيري سمو دروستو بیرته غایب شي. دغه نوې جوړې شوې جزيري اوچتواله 100 فوټ ده او اوږدواله 2.5 فوټ ده. دغه جزيره د ساحل نه هم قتل کېدی شي. دغه جزيري ننداري لپاره یو شمیر خلک دغه ځای ته ورغلي دي. د ملګرو ملتونو لخوا په یو رپورت کې ویل شوی چې د 95% سانسدانانو خیال دی چې 1950 کال راهیسې انسانان د نړیوال درجه حرارت کې د اضافي ذمہوار دي. د ملګرو ملتونو د ماحولیاتي پینل دغه رپورت په موسمونو کې د بدلون په اړه خبر کړي. د رپورت تر مخه د ځمکې، هوا او د سمندر کې درجه حرارت زیات شوی دی. په رپورت کې خبرداري ورکړل شوې چې په ماحول کې تب پیدا کوونکي ګیس په درجه حرارت کې د اضافي او ماحولیاتي نظام کې بدلون باعث دی. د رپورت جوړونکو ویلي چې انسانان له 1950 کال راهیسې د نړیوال درجه حرارت کې د اضافي ذمہوار دي. د ساینسدانانو په وینا په دې وروستو کلونو کې د نړۍ تودخه تر بل هر یو وخت ډیره زیاته شوې ده. د سمندر سطح هم زیاته شوې ده. ساینسدانانو ویره څرګنده کړې چې په روانو ورځو کې د ځمکې درجه حرارت نور هم زیاتېدې شي. د امریکا خلایي ادارې ناسا لخوا مریخ سیارې ته لیږل شوی کیوریوسټي خلایي ګاډي د یو ژور کندې جاج اخستو لپاره پړاو کړی دی.
کیروسیټی خلای گاډې به د مریخ سیاري د غرونو تحقیق کوي. دغه گاډې به د ریموټ سنسر د لارې د کمرو جاج اخلي. کیروسیټی خلای گاډې به د کونګو میریټ نومي غر په اړه نور تحقیقات کوي. د دې نو وړاندې دغه کمر تصویران زمکې ته لیږل شوی وو. د دې مشن یو چارواکی وایي چې دا یو کامیاب تجربه ده چې کیروسیټی خلای گاډې دغه غر ته رسیدلې ده. کیروسیټی خلای گاډې تر اوسه پورې 2.9 کیلومتر سفر کړی دی. کیروسیټی خلای گاډې کوشش کوي چې د ماونت شارپ نومي غر تل معلوم کړي. انجینران د کیروسیټی خلای گاډې لخوا لیگل شوی معلوماتو په اړه ډیر مطمئن ښکاری. د یو نوی دقیق نه معلومه شوی چې د سماجی رابطو په ویبپاڼو د خوشحالۍ نه زیات د غوسې جذبات ډیر زر خوریږي. په انټرنیټ د آنلاین جذباتو په اړه یوې ډلې د چین تر ټولو لوی مایکرو بلاګینګ سایټ د وایبو صارفینو د پیغاماتو جاج اخستې. په دې کې د غوسې، مایوسۍ، بیزارۍ او د خوشحالۍ پیغامات تقسیم کړی شوی دي. په دغه تحقیق کې په 2010 کال کې 2,00,000 صارفینو د 1,00,000,000 د پیغامونو جاج اخستی شوی دي. دا تحقیق تر مخه په ویب پاڼه موجود د صارفینو لخوا د غوسې پیغامونو تبادله د نورو نه تر ټولو زیاته شوې ده. دا نړۍ تر ټولو مشهور د انټرنیټ لټون انجن ګوګل د موادو لټون له عمل خکول لپاره خپل نظام نور اپډیټ کړی دی. د اپګریډ ته هم برډ نوم ورکړی دی. دا په درې کلونو کې لومړی اپګریډ دی. د ګوګل ترمخه د یوې میاشتې راځي دغه اپګریډ کار کوي. د ګوګل ترمخه د دې اپګریډ لکه بل د ډیرو پیچلو پوښتنو جواب ترلاسه کول ممکن شوی دی. د سمارټ موبایل ټلیفون جوړونکي کمپنی سامسنګ د لچکدار ډیسپلی سمارټ فون جوړولو منصوبه لري. سامسنګ کمپنی دا اعلان په سیول کې د ګلکسی نوټ 3 د معرفي کولو د دستوري په موقع کړی. دغه کمپنی یو چارواکی وایي چې اکتوبر میاشت کې په جنوبی کوریا کې د لچکدار سمارټ موبایل ټلیفون به معرفي کوي. ځینې څېړونکي وایي چې لچکدار موبایل ټلیفون سره لوی بدون امکان نشته، خو سامسنګ کمپنی به په مارکیټ کې یو مختلف ځای جوړ کړي. اواز د فلمي نړۍ خبري. د امریکا په باکس افیس کې فلم پریزنرز په لومړی نمبر دی. فلم پریزنرز په لومړی اونۍ کې د 60 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم انسیډیس چپټر 2 دی چې تر اوسه پورې د 2 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم دی فیملی دی. د نړۍ تر ټولو لوی واوري غرونو کې د پاکستان کیټو غر هم شامل دی. د کیټو غر اسوکې ته خطو لپاره هر کال غرختون کیږي، خو په دې کې یو ځل یو لږ غرختون کی وژل شوی وو. د دوی په ژوند یو دستاویزي فلم جوړ شوی دی. د دې فلم نوم دی سمټ دی.
I like this.
That is Trango Tower there. How hard can it be? Just kidding. We're going to K2.
د امریکا مشهور فلمی ستوري لیراندو ډی کاپریو نوی فلم دی وولف اف وال سټریټ په د نومبر په 15 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. دا فلم په رښتینی کیسه جوړ شوی دی.
Was all this legal? Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with.
We don't work for you, man.
Yeah, my money taped to your boobs. Technically, you do work for me. Bring
on. What's wrong, Daddy?
But what should you bring on?
Oh, my God.
FBI, any kind of booze you might want?
No, the Bureau forbids us from drinking. Ugh.
So follow me, you could about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go. And there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your
How does this actually work?
There's a big money sign.
They get launched at the tide. They stick.
Yeah. This is their gift, okay? They're built to be thrown like a lawn dart.
1, 2, 3!
Stop.
د هند سینما رنویر سنگ او دپیکا پادوګون نوی فلم رام لیلا ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر سنجی لیلا بنسالی جوړ کړی دی. فلم رام لیلا به د نومبر په 15 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
गुजरात के हर इलाके में तेरे बाप के खिलाफ केस है।
तेरे सारे काम चोरी के, तेरे अंदर बड़ी गोली है, तेरे अंदर वरना गोली नहीं जाती तेरे हाथ से।
घर वाले बीच में आ गए तो
मना लूंगी।
मैंने तुझे छोड़ दिया तो
उड़ा दूंगी।
د هند سینما نوی فلم جنگ چھوڑنا یار ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې د پاکستان او هند په پوله د سرتیرو ژوند ښودل شوی دی. دا یو مزاحیه فلم دی.
چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسی رپورٹ بنائیں کہ پورے دیش میں دیش بھکتی کی لہر دوڑ آئے.
رپورٹنگ لائیو فرام دی بارڈر.
تیار ہے جوانو؟ کوئی نئی وردی مل گئی تو خبیث کی الادیو کیا بات نہیں سنو گے؟
تو تھا کہاں قریشی کپتان؟
پانی کی بالٹی کے جگاڑ میں کیا تھا جناب؟
پانی کا جگاڑ کیوں؟
دو بوتل پانی سے پی سکتے ہیں یا دھو سکتے ہیں؟
آج کھانے میں کیا ملا؟
یہی پوچھ پوچھ کے جان لے لو ہماری. تم لوگ گولیاں چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
ایوری پاکستانی سولجر ہیز ہز ڈے.
بم پھوڑنا ہے باقی کے سب کہاں جوان؟
میں جے پور میں جو ہے بریک فاسٹ کروں گا, جودھ پور میں لنچ, دلی میں جا کر ڈنر کروں گا اور پٹنہ میں آئس کریم کھاؤں گا.
ابے ثانیہ کی بارات میں آیا کیا؟ یہ گولی کھاؤ.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات, انټرنیټي, ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو, تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333351. په همدې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
مشال لرودوګي اوریدونکو, اوس وخت شوی دی زمونږ د دویمې اونیز خبرونه. شال او شمله د خبرونه تاسو د پاره انیس اجمل وړاندې کوي. او په دې خبرونه کې نن تاسو د پښتنو د روایتي رقص یا ګړه اتن پاره باندې اړه باندې معلومات حاصلوي. نو راځئ چې د خبرونه اورو.
شالو شملا خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. په نننې خبرونه کې تاسو ته د اتڼ پاړه معلومات درکو.
افغاني خلک کوینا تر د کمی سون خوان کوینا, تر د کمی سون خوان کوینا, اتن چې افغاني ځوانان کوینا تر د کمی سون خوان کوینا, تر د کمی سون خوان کوینا.
اتن چې د افغانستان ملی او د پښتنو روایتي ګډه ده, د ځینو تاریخ پوهانو په اند اتن تاریخ له پښتنو تاریخ سره تړل دي. کارپوهان وایي د زرتشتو په وخت کې اتن یو دود وو, خو بیا ځینې څېړونکي وایي چې اتن د یاما پاچا په وخت کې د نوروز او دغسې د نورو خوشحالیانو په موقع کې ده. د یاما پاچا په دوري حکومت کې به د جنگ لپاره د تللو نه وړاندې اتن د دې لپاره کېده چې پوځیان وهڅول شي او جګړه وګټي. په بلوچستان کې تاریخ پو خیر محمد عارف د اتن او پښتنو ترمنځ د تړاو په اړه وایي.
اتن شدید د اړین لوخت د ترنه نه پوری د پښتنو په مختلفو قبیلو او سیمو کې راغلی دي, خو البته فرق صرف دا دی کنه چې د هرې قبیلې یا د هرې علاقې په هغه اتن کې څه مخصوص شیان دي کنه, چې هغه پر ځینې قبیلې له اتن سره سر غوڅوي, سر اچوي, ویښتان یې د اوږده اوږده د اړین په ډول او اصل دار روان چې د ارین او لدور د چونت په ارین کې دا یو مذهبي رسم وي. دغه رسم چې کوم وخت هغه مذهبي متقدات او یا نور بدلون رالی او بیا له هغه سره علاقایي او جغرافیایي بدلون روان و که نه، نو له هغه سره د اتن هغه کومې دایرې چې دي، کوم غورزنګونه چې دي، کوم طریقیکار چې دي، هغه هم په تدریج لږ فرق کړی دی. البته یو بل رسم چې د ارینو په پښتنو اتونو کې پاتې دی، هغه په ځینو علاقو کې دا نوم نه و، لکه جمال الدین افغانی چې ذکر کوي چې په وزیرو کې به د نر او ښځو ګډ اتن کېدلی، او د هغه رسم په لورلی او د ژو په پښتنو کې هم تقریباً و.
خیر محمد عارف زیاتوی زنو قبایلو اوس هم اتن د پخا پشان ژوندۍ ساتلې ده.
البته ځینې قبایل دا نوم نه دي چې هغه د نورو په جغرافیایي نزدېکت باندې څو د اتن زاویې یا کسپونه یې بدل کړي دي، او ځینې قبایلو هغه برقرار ساتلي دي. زما خیال چونکې پښتانه په جغرافیایي لحاظ په یو داسې خطه کې پراته وو چې همیشه به له دښمنو سره په مقابله کې وو، یعنی که به وسته شیاد څوک دښمن تللي وو نو د دې پر خاوره تېرېدلی، او که به له هغې خوا را روان وو برصغیر ته به ځان رسولی نو هم د دې خاوره وله. نو د دې دغه اتن چې دی دا د بزم به جای رزمي اړخ لري، یعنی رزم دا دی چې اوس هم زموږ په ځینې قبایلو کې لکه جعفر چې د شیراني قبیلې او ذیلي شاخ دی، یا خټک، هلته اتن اوس هم په تورو سره کېږي. ظاهره ده چې توره چې د هغه د عیاشي یا د نصا په معنا خو بسه نه راځي، په هغې کې یو خپل جلا رنګ چې هلته رزم دي، او بیا د هغو هلته اوښتل، د هغو یو له بله سره تورې جنګول، او بیا د سپینو تورو په رڼا کې اور بلول، او بیا په هغې کې داسې مختلف اوازونه کښل. دا ګرد هغه شیان دي چې موږ ته دا راښيي چې دا زموږ علاقایي سلسله چې ده دا په درزم یو قسم دی، دا د علاقایي اتهم.
د پښتنو په ځینو قبیلو کې اتن ډېر مشهور دی چې پکې کابلي، پکتیا، مزاری، شینواری، کندهاری، پشیایی، نورستانی، خټک، وزیری، کوچی، کاکړی، ناصری او د موساخیلو اتن شامل دی. دا اتن مختلف قسمونه دي. ځینې اتڼونو کې د جنگ او جذبې رنګ وي، او په ځینو کې د ودونو، خوشحالیانو او د پسرلي د راتللو. په پېښور کې لیکوال اباسین یوسف سے بیا د اتڼ د قسمونو پاړه وایي.
بل د اتڼ ګڼ قسمونه دي. د هرې قبیلې خلک چې دي هغوی په خپل خپل رنګ کې اتڼ کوي. په دې کې یو اتڼ داسې هم دی چې پای کې په یو مخصوص مقام باندې ټول اتڼ کوونکي چې دي دوی سره ټوپکې په لاس کې، او هغوی په هغه مخصوص ځای باندې ټول په یو ځای ډز دی. نو په دغه طریقه باندې د هغه ډز هم د دې ډول د بیټ سره کېږي. بل په دې کې یو قسم اتڼ داسې دی چې هغه د تورو دغه سره کېږي، لکه د خټکو اتڼ چې دی ته بلبله ویلی کېږي. په یو لاس کې رومال نیولی، په بل لاس کې تورې. نو مطلب دا دی چې دا توره د دشمن دپاره ده او دا رومال د دوست دپاره. نو په دې کې د خټکو بیل رنګ دی، د وزیرو مسودو بیل رنګ دی، او افریدو د بنګشو بیل رنګ دی. د هرې علاقې خپل خپل رنګونه دي. په دې
اتن د نورو ګډاګانو نه پدې هم جلا ګڼل کیږي چې پدې کې زیاتره کسان برخه اخلي. دا اتن لپاره کسان په یو دایره کې راغونډيږي، او بیا له موسیقي سره ګډا شروع کړي. د بلوچستان د ژوب سیمې سمد مندوخیل چې اکثره په اتنونو کې برخه اخلي وایي، دا اتن په پیل کې موسیقي رووي او بیا رو رو تیزیږي. دغه سي د اتن په موسیقي کې یو خاص ساز سره تاړي هم وهل کیږي. سمد مندوخیل یې پاړه وایي.
طریقہ اور اصول اور طریقہ کار یہ داوی چیاول والی کی چکم خالق جیسی آزاد آتانے شخص داوی دا آتان دی شو حال آئی سی اول واری کی حق کسان اور گڑی زی و آتان تا بیا لدی بات چوکا چوکا دوانان بدی کی دا چی دوانان بیاوی چی دا چی نیمیز داوی نیمی نیمیز دا خواغا ما دا زکڑی تا آغا پوری نو هغه د اتن ډول ورته ویل کیږي. اول ورکې چې اتن شروع شي نو هغه په څوکا څوکا په آرام آرام باندې شروع وي. دادا سی شاپا پر یو سرکل باندھے دا سی ہونا جی دا سرکل سی سو وقت دری چلور چرخ ہوئی پپندم پشپرم چرخ باندھے دا تیز سی سیدا سو وقت تیز سی نو بیا دل ڈولم سور سر تیز ری جی او پلاس کے تقریباً سی او متم چرخ ترا جی نو آگا تنوال سی بھی آگا تڑی سی نو بیا آگا شیری بیا نو رتنوال سی بھی آگا بیا اور سی بیا آگا اتن
اباسین یوسف سے وای چې پوخا به د ار سړی لپاره د لازم او چې غل اتن ورزی او د پښتنو په ټولنه کې به دا د تفریح سره سره د ورزش هم یو ذریعہ و.
چاله چې په پخوا اتن نو اتلو نو هغه ته به ډېر سپک کته کېدل خصوصا د خټکو په سیمه کې ډېره موده بچا خپل لور نه ورکول هغه سړی د چې غل به اتن نو نو دا یو لازمي غوندې سیزو لکه فوجي ټریننګ هغه اتن یو قسم دی شاڈولا ویلے کی گی شاڈولا دیسدو پالا خیلی خصوصا دا دیر مشہور رقص خوص دا چیزی چی دیر عام نگے پاس
داتن وقت خواوشا نیم سات یا دا دین هم سیاتوی داتن لپارا اکثر زوانان خپل ویختل وی پریگ دی او دا دی لپارا یو خاص کالی هم اچوی چی دا سمد مندو خیل پا خبرا لوقت سر سر دا او صرف پا خاص مکو کی گی سمت مندوخیل دا تن پاڑا زیادہ بھی پخابہ چکلا دا موسیقی آلات نون مختلف غاڑو سر سر بخل کو اتن کولو خلا وقت تیرے دو دا نوی ٹیکنالوجی راتلو روستو وست پخا پر تلا پدی کی دیر بدلون راغل دے دا تن دا موسیقی لپارا دا نورو آلاتو پا نسبت زیادترا جول یا تبلا کارول کی گی خود موسیقی دا آلونا بغیر ہم اتن کی گی چیو مثالی دا دے د پختو په ادب کې د اتن لپاره ډیره شاعري هم شوی خیر محمد عارف وای په موجوده وخت کې لیکوالان د اولس او په خاصه توګه د پښتنو لپاره با مقصد او سم شاعري نه کوي
چې دا تن کوونکو درس وي هغه دا نو نه دی چې د اسمان ګفت کړی دی یعنی دې چې کوم ځکه باندې کوم پښې ټکی او اوري هغه ځکه دور درس پورته کړی دی چې اسمان ته پټ نو دا تقریبا په دغه رنګ کې یو دا تل نر ده وای دنده 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 دا خوفت وای دا درست وای لیلا اتان وی راغلې نن ده پر مځکه دروازه ده په اسمان کې د خاور مرغسن ده اوس دا راغلې کوم داغه د رګوید له شایری سره تعلق دي چې هغه ته هغه د اتان کوم شان دي کنه هغه کې دا نومونه یو کیفیت کې او هغه کیفیت خوب و د پښتني شاعري کې چې له دل خصوص له اتنو سره کېږي له اتنو بغیر کېږي نه
د پښتو ژبې سندرغاړي عبدالله مکوری وایي پوخا به د اتن لپاره یو خاص شاعري و چې د جذبو او احساساتو به ډکه و خو بس زیاتره سندرغاړي د اتن د سندرو لپاره معیاري او سمه شاعري نه کاروي
ټول کلیوالي سندرې دي اتن خلق خپل احساسات ښکاره کوي د سندرې د اتن د سندرې او نورو غزلو په منځ کې دا فرق دی او هغه اتن چې هغه خپل احساس کاروي دکانداری خاطر
دا چې په اتن کې سب بدلون راغلی دی اباسین یوسف سے پاڑا وای
افسوس دی چې دا هر څه په پوره ډول کې موجود وي او کېدلی کم شوي دي. تر ډېره حده اثرات شته دی د جنګ او دا علاقه کې چې سره روان دي نو د دې په ډېر شدید اثر دی. خو بیا هم چې څوک پورې پښتانه موجود وي نو دا به وي که څوک چېرې دا ختمول غواړي نو ټول پښتانه به ختمه نه به داخل.
عباسی نیوسف سے وای کہ حکومت د پختنو کلتور د خوندی ساتلو لپاره سن نشی کولی نو باید چې پختانه پخپلا لخپل کلتور دفاع وکړي. اوریدونکو نننې خبرونه کې مو تاسو ته د اتن پاړه معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام پاړه لمشال ریډیو سره سرای شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډون کې مشين شمیره ده 00202122 تر راکن کے خبرونے پوری درنا اجازت غوارم خوشحالو سے. I'm not afraid.